السلام علیکم مشال ریډیو ته ستاسو مشهي اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. زه فرخنده صد مو په دې خبري سره هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو راپورونه درکو او د دې مهمې روي خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي دي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. پاکستان وایي د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره مشوره کوي. په کابل کې د افغانستان د ملي بیرغ پر لارینوالو ډزو کې یو کس وژل شوی دی. او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او ملي مسالې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره لیدلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر وايي اسلام آباد د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کول وړاندې د خپلو ملګرو هیوادونو سره په اړیکه کې دي.
یو پختن راپورته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریس مخ کې هم ډیر په ډاګه وو او اوس هم ډیر په ډاګه دی. موږ په دې معامله کې یوازې فیصله نه کوو. په دې لړ کې به موږ د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو
اور جو عالمی طاقت ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم فیصلے اپنے کریں گے.
د فواد چودري له خبري غونډې وړاندې پرم په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه وسوه چې پکې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان پر نوي صورتحال د کابینې په باور کې د اخیستو هڅه وکړه. پاکستان د طالبانو لومړني واکمني چې له 1999 څخه تر 2001 کال پورې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې و. د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې نن سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې انځورونه ښیي چې د لاریون په پای کې دغو ځوانانو پر پښتونستان واټ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورپاوه. عیني شاهدانو ځینې خبریالانو مشال رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لاریون پر مهال ډزې وکړې او ځینې خبریالان یې ووهل. پر لاریون په ډزو کې یو تن وژل شوی چې د سهار خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله نومیږي. بلخو د طالبانو په ډزو لرته لږ اته نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې وړاندې پرون او نن په خوست کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. د افغانستان پر درې رنګه ملي بیرغ د دې هیواد ملي نشانه او کلمه لیکل شوې ده. لاریون کوونکي وایي چې دا یوازې د افغان حکومت بیرغ نه دی، بلکې دا د ټول افغان ملت بیرغ دی چې د ولس او هیواد استازیتوب کوي. طالبانو د افغانستان پر ګڼو سیمو د کنټرول ترلاسه کولو سره سم د افغانستان بیرغونه کښته کړ او پر ځای د خپل تحریک سپین رنګ بیرغ جوړند کړ. طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبان د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مسالې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پر امنیتي او سیاسي حالات خبرې کړې دي. نوموړي پر دې سربېره د مشرانو جرګې له مشر عبدالهادي مسلمیار او د حزب اسلامي ګوند له مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلې دي. انس حقانی په داسې حال کې نن په کابل کې لیدنې کړې چې تېر ورځ ناوخته د طالبان مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملادغني برادر او د دې دفتر ځینې نور غړي تېر ماښام کندهار ته ورسېدل چې ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنفي ورسره ملول. خیرخوا پرون یوې خبرې غونډې ته ویلي چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ضلې حساسې ګرځولي او هلته پولیس سرتېري د شهیدانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلي دي. د صوبې حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3000 پولیس سرتېري به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي. د پېښور د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه پرون مشال رډیو ته وویل هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټي چوک کې یوه مرکزي پوسټ هم جوړه کړې ده. نوموړي وویل د کورونا د مخنیوي په خاطر یې پر ماتم کوونکو دا لازمي کړې چې ماسکونه به کاروي او واټن به مراتوي. بل پلو پرون د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر اشرفي په پېښور کې بي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پر شاه حسین عالمانو یې ږغ کړی چې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت سره لاس یو کړي. په پاکستان کې نن د محرم نهم ورځ ده او سبا به عاشورا وي. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وايي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکي حکومت په رسمیت ته پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي. بلخوا څېړونکي وايي
پاکستان ډېر انتہائی احتیاط نه کار اخلي. تر اوسه پورې طالبانو په باره کې چې پاکستان باندې کوم ګوټې نیول کېږي نو د پاکستان کوشش دا دی چې د حکومت نه ځان بچ کړي.
د افغانستان په جلال آباد کې یو تن د ملي بیرغ ته پورته کولو پر مهال وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوي دي. او دا به هم باورئ چې پر تورخم پوله د خلکو د مالونو ډک ګاډو تګ راتګ څنګه روان دی.
د افغانستان نه د بغلان ولایت نه لخمري ولسوالۍ نه او اسلام آباد ته له خیره خربوزې دي خټکی او بس له دې جې پورې ښه ښایسته په امن کې را ورسېدو له خیره
له مشال سره واورې. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکي حکومت په رسمیت ته پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي بلکې د دې لپاره هغوی د سیمې او نړۍ له طاقتونو سره په اړیکه کې دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر وار په نویمه لسیزه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی وو. طالبان دا ځل د اګست پر 15 کابل ښار ته ننوتل او له پنجشیر پرته نور د ټول هیواد واک یې په لاس کې دی خو هغوی تر اوسه د خپل حکومت اعلان نه دی کړی. ویلي دي چې د نورو افغان ډلو سره یو ځای شریک اسلامي حکومت جوړول غواړي. په دې اړه نور تفصیل له سراج زهیر نو.
د اګست په 12 اسلام آباد کې د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیمولو لړکې د دوست ملکونو سره رابطه کې دی او د نړیوال او سیمه ییزو قوتونو سره په ګډه به د طالبانو د حکومت تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي.
افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کو
دے وئی د افغانستان په صورتحال باندې وزیر اعظم کابینه په اعتماد کې واغسته او یو پختنه راپورته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریس مخ کې هم ډیر پډاګه وو او اوس هم ډیر پډاګه دی. موږ په دې معاملې کې یوازې فیصله نه کوو. په دې لړ کې به موږ د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو. دا له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست په 12 په کابل کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې اولس ته قابل قبول یو اسلامي قومي حکومت جوړوي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریز باندې په پیښور کې د افغان چارو شنون کې او خبریال شمیم شاهد نو پختل نو هغه وی
پاکستان ډیر انتہائی احتیاط نه کار اخلي او ځکه د احتیاط نه کار اخلي چې تر اوسه پورې طالبانو په باره کې چې پاکستان باندې کوم ګوټې نیول کېږي نو د پاکستان کوشش دا دی چې د حکومت نظام بچ کی. ځکه چې طالبانو چې کوم کار وکړو دا په افغانستان کې پدې چې کوم په دوحه کې ایمن شو او طالبان ایمن کې دی چې افغانستان باندې حکومت کې څنګه دا به انټرا افغان ډایلاګ نه او دې دا غینا سرغړونه وکړه او دې اوس دې دا تیار نه دي چې چا سره خبرې وکړي او دې دې ته تیار نه دي چې چا سره په ګډه حکومت وکړي. اوس طالبان چې کوم دا غوډه کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل یو حکومت راوړي.
بلکې د اپوزیشن ګوندونو پاکستان پیپلس پارټی مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان په صورتحال د ښکار پالیسی جوړ کړي او په پارلیمان کې موجود ټول ګوندونه دې په اعتماد کې واخلي.
اوریدونکو د افغانستان پر حالات راځو. یو بل رپورټ ته څنګه چې تاسو واورید پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي بلکې د دې لپاره هغوی د سیمې او نړۍ له طاقتونو سره هم په رابطو کې دي. دا چې په پاکستان کې څېړونکي د افغانستان حالاتو ته څنګه ګوري په اړه تفصیلي راپور زموږ د همکار ګل ایاز نو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیو او د دې وروسته نړیوال هیوادونو پرغونډه مخې ته راغله. د پاکستان په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید د اګست پر 13 مشال لوتی ویل چې پاکستان د 1990 لسیزې هیواد نه دی بلکې اوس پکې ډیر بدلون راغلی دی. د ته په خبره فوزي او سیاسي مشرتابه له تاریخ زده کړې کړې دي او د هغې واضح مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګرۍ ضد جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے وہ 1997
میں جو 1990 کال پاکستان سعودی عرب او متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمولو پر وخت حالات بدل ول. موږ د ټولو حالات جاج اخلو. موږ باید سیمه ایزو حالات ته په کتو حکمت عملی جوړ کړو. په دې کې چین، روسیا، د منځنی ختیځ هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل سي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پرانسټ حکومت دی چې د یوې ډلې قبضه نه وي. ځکه موږ له طالبانو سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډېر په کلار کلار کار کوو.
سینیټر مشاهد حسین په خبره پاکستان له افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلی او هغو افغانانو ته ویزې ورکوي چې له هېواده وتل غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اګست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اګست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي. په 1996 کال کې د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی فوجي مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې ستراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل.
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا.
په افغانستان کې له 1996 تر 2001 کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې. په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلي چې طالبانو دوی ته مطلوب ترهګر نه حواله کول. خو د دې باوجود د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په دې باور وو او دې چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي. تر اوسه پورې د پاکستان یو لړپوړی چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی. دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپلې تیروتنې تسلیم کړي.
تو یہ ایک مغالطه ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا.
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سہولتکاری رول لوبولې او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی. همدار د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه د اګست پر 13 مشال لوتی ویل چې پاکستان لپاره باور کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي.
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ جنرل باجوا نے کچھ جرنلسٹ کو
زما د معلوماتو لمخې سور زوړاندې جنرال باجوا یو سو خبريالان راغوختي او په هغه محل یې خبره کړې و چې نړۍ تسلیموي او کنه. پاکستان به روس او چین ته ګوري چې هغه تسلیم کړي نو پاکستان به داغه په لور سي. دا اصل به پاکستان امریکا ته نه ګوري ځکه امریکا سره ختم نه لري. زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي.
میرے خیال میں اگلے 6 مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
عائشہ صدیقہ زیاته کړه پاکستان با له افغان طالبانو سره دا خبره هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبانو خپل اثر وکاروي او له فعالیتونو راوګرځوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د اګست پر 13 مشال لیتوبیل د پاکستان خبرګون په موجوده حالاتو کې ډیر مایوس کن او ضعیف دي.
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایسته او قابض شو. اول ته وس حکومت جوړي او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران او روس او چین اعلان وکړو چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ د دولت تسلیمو. پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکا ته ګوري چې آیا دی بس کوي. پاکستان ته پکار چې ټول مخکې د ویډیو چې موږ به تسلیم کوو دا ځکه چې دې ته کتل پکار دی چې پاکستان سره بل څه لار ده. نو چې بل لار نشته نو بیا چې کوم نه ته ولې انتظار کې او ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخکې زموږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه به ریسپانس یې په دې باندې به طالبان خامخا وایي که ونه وایي خو خپه شوي به خامخا وي.
طالبانو چې په 1996 کال کې په اول وار د جنگ له لارې په کابل قبضه وکړه نو پاکستان یو له حق هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی روستو خپل فیصله واپس واخسته. پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اور دونکو د افغانستان پر حالات راځي یو بل رپورٹ ته. په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت نسکورېدو او پر کابل د طالبانو قبضه په پاکستان کې بلوچ او سندي ملتپاله ګوندونه اندېښمن کړی دي. طالبانو د اگست په 15 نیټه کابل ته ورننه وتل او هم په دې ورځ ولسمشر اشرف غنی په ځانګړي الوتکه کې له هیواده ووت. د پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او تلپاتې سوله غواړي، خو ځینې سندي ملت پالان وایي چې ښایي له افغانستانه په ممکنه توګه ورکړه شوي کسان سند صوبې ته ولېږل شي. هغه بلوڅان چې افغانستان ته کړه شوي بیا د سرپناه له لاسه د ورکولو له اندېښنې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د طالبان لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوخت دی، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندي ملتپالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشتي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضه دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضه او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکورېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوي دي.
سپریټیس گروپ جی همدرد دی یا ایکٹیویسٹ دی، اغوی په کندهار کې وی، اغوی کابل کې وی یا نور ځایو کې اغوی وی، اغوی د هغه حکومت سره ډیر ښه تعلقات وی، نو دوی په دې ډیر خفه دی چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړې د هغه ځای. اوس دوی فکرمند دی ډیر دی. ما نن مته چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې هلته تللی دي هغوی خپل ژوند دلته تېرووله، هغوی خپل ځان بچاوم د پاره به کم خواته تللی دي. ډیر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ سي.
د افغانستان په دوو ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د بلوچستانو له افغانستان سره ژورې اړیکې وې، او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچ وسوالو ترمنځ جګړه شوې، نو هر ځل یو شمېر بلوچستان افغانستان ته تللي دي. بلوچستان دریځ لري چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول غواړي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون له مخې خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پاله ګوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غنی د حکومت په نسکورېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی هندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې که څه هم له افغانستان سره هیڅ پوله نه لري، خو هلته د طالبانو قبضه د دې کام ځینې ملت پاله ګوندونه او ډلې اندېښمن کړي دي. د دوی لوی اندېښنه له افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازه لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضه پر دوه مورځ په امریکا، کناډا او اروپایي هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پرسین د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې دې غونډې ته به بېلابېل ویناوال خبرې کوي. په لندن کې د سازمان مشري روبینا شیخ د اگست پر 18 نیټه مشال ریډیو ته د دې ویډیوي کانفرنس د هدف په اړه وویل:
د ریزن وی آر ارګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسوو چې د افغانستان د رستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسوو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي، سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري. لیکن د دې باوجود هم په پخوا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. که تاسو سند ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسل کسان په ګڼ شمېر کې هلته اوسېږي. افغان ډیسنت از
سټل وایډلی. خو د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نشدي. په کراچۍ کې خبریال شازیب جلانی وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان ځکه هم پریشانه کړي چې ویره لري حسینه دلته فعاله انتها پسنده مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے، یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کیږي چې دا د صوفیانو خاور دا او دلته زغم ستا خو لتیری سمو دی راهیز دلته انتها پسندی زیاته سوی او د ترهګری پیش سوی دی. دا سندھ په شارونو او کلو کې د مدرسو یو جال خپور سوی دی. نو کله چې سندیان دا ویني چې په گاونډي هیواد کې یو مذهبي یا انتها پسند قوت په واک کې را روان دی، نو لدې سره به دلته فعال مذهبي تنظیمونه حوصله پیدا کړي، ځانونه به پیاوړي کړي او چې کوم ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپي
او جو ان کا ایجنډا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی.
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ شي، په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونی سي او تل پاتې سوله راسي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پیته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت اگست پر 15 د تورخم دروازه د تګ راتګ او تجارت پر مخ وروسته له هغې تړلې وه چې طالبان په همدې ورځ کابل ته ننوتل. خو اوس په تورخم کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته پاکستان له پرونه راهیسې دا لاره یو وار بیا پرانیستې، خو چارواکي وایي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر به په طبي سپارښتنو عمل کول باوري کول وي. نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس د تورخم دروازه لومړی تجارتي هلو ځل لپاره او بیا د مسافرو پر مخ پرانستل شو. ډرایور اسد الله په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته را داخل شوی او نوموړي د تورخم هاغي غاړي حال مشال ریډیو سره صدا سره شریک کړ.
اوس خالی کنټینر د کراچۍ له درمو افغانستان نه راوخته، بس خډاری دوی چې جګړه به شي او نور خبر کیسا گاڑا واڑا وا منگ موج وسو چ جوان دی واڑو او چ سبئی رو شو کیسا بل کے سما بس خا امن وو طالبان ولاڑو خپل لینڈ شالا ولو اب پہلا زالو پلینڈ باندې پیدل نہ خو خیر بیا بیا خوشی
نو استا صبح بیا زئی سیرا خو بنم
نا نا وس خو ماچو بس دڑو ورا گئے کنا تا کو بعد دوای بال وغه مو خو گاڑی پتہ نہ لگی د سمرا وقت کی برو واڑو اس کو بس طریق لینڈ دے چلی گی. بس
ڈرائیور جمال خان تازہ میوی ربار کڑی وای غواڑی اسلام آباد تھے ورسوی.
دا افغانستان نا دا بغلان ولایت نا بلخمری ولسوالی نا او اسلام آباد تا لخیر خربوزی دی خٹکی او بس لدی جے پورے که خائستہ پا امن کرا ورسیدو لخیر تورخم نا دی خوارا واو اختلو شپی را واو اختلو او شپم وکڑا سار لخیر کشتم کار راتو که او را واو اختلو راغلو بس او روانی اسلام آباد تا انشاءاللہ. تورخم کے طالبان وڑالو او دی خو امدا ملیشا او فوج او دا د پاکستان بخاور کی وڑالو تا نہ نہ شکر الحمدللہ بس بی خیار امیوا او طالبان او منګه تویل چې ورځي خپل لار باندې ان شاء الله ته مشکل ونه درته وای.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداره NCOC وایي چې افغان وګړي په تورخم دروازه تر نامعلومې نیټې پورې پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا پالیسي به د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره برقرار وي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې ایسار پاکستانی وګړو راستنېدو لپاره خپل تیاری مکمل کړای او هلته ایثار شوی کسان کولی شي چې په تورخم خپل هیواد ته راستانه شي او افغان وګړي کولی شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دوی وایي افغانستان نه پاکستان ته یوازې ایمرجنسی ناروغان را پرېږدي او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی پوهنتونونو کې داخل دي دوی ته به هم اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي د مومند ډیم د متاثر شوو سیمو لپاره د 3.5 اربو روپو د بجلی، تعلیم، صحت، اوبو او د لوبو منصوبې شروع کوي. پرون د اگست پر 18 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په شوې یو غونډه کې د مومند ترڅنګ د باجوړ 400 ملکند لپاره هم دغه منصوبو کې د برخې ورکولو په اړه خبرې شوې دي. ویل شوې دي چې دغه منصوبې د مومند ډیم د لوی پروژه د لاندې شروع کول شي. بلخوا دغه سیمه ولس وایي دا سینه چې لکه د پخوا غونډې ترقیاتي منصوبو نه ځینې خلک فائدہ پورته کړی، بلکې غواړي چې لدغه منصوبو لاره خلکو ته او خاص کر عام ولست ترې زیاته ګټه ورسی کی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا.
د خیبر پختونخوا حکومت د مومنډیم د پروجیکټ تلاندې په متاثر شوی سیمو کې د 3.5 اربو روپو د ترقیاتي منصوبو جوړول وینا کړي. پروند وزیر الله خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د کور کمانډر په خبرو نور اړوند انتظامی مشرانو په غونډه کې ویل شوی دغه روپو شپږ 80% برخه په مومند کې، 8% په باجوړ کې او 3.3% په 400 او ملاکان کې خرڅول شي. په مومندم د جوړونې کارونه په 2019 کې د مې په میاشت کې شروع شو چې تر دې دمه پکې متاثرینو ته د زمکو د بایو دروپونه علاوه نور کوم ترقیاتي کارونه نه دي شروع شوي. د حکومت لخوا په اعلان شوی منصوبو کې د اوبو، بجلی، سرکونو او د صحت نه علاوه نور کارونه هم شامل دي. مرزا علی خان د مومندو پنډیالې اوسیدونکي دي او د مومندم د پاره د ټولو زیات زمکه د پنډیالې د خلکو نه خستل شوی. مرزا علی خان وای دوی خود ډیم د پروجیکټ تلا دی په دغه وینا ډیر خوشاله دي، خو زیاتوي په کار ده د کیدون کې ترقیاتي کارون د پاره مقرره شوی روپی دی پوره په پوره ولګول شي.
نه هسپتال شته دی، نه ډاکټر شته دی، نه اوبه شته دی، نه بجلی شته دی او نه روډ شته دی.
نو اوس هغه و چې جوړوي
چې جوړې خو ډیره به خی خو داسې نه چې پیسې ټولې دي په خپلې کونټونو کړي نه دي. کورونه زمونږ د غریب سړي کور ما د 2-3 زامنو کورونه په ډیم کې دي، 40 لک روپۍ نه ورکوي.
نو ستا په خیل حکومت څه وکړي چې دا پیسې په ځای ولري؟
حکومت چې دی کوي چې حکومت د داسې خلکو دا پیسې والا کې چې دي حکومت پیقي دي او شاته چې سکوټري چې بې ځای ونه لګي نو دا ډېرې پیسې دي. دا غونډه علاقه پیا بادېږي.
په غونډه کې د ځینو نورو تفصیلاتو تر مخه ویل شوی په مومند کې به په 200 ملیون روپو د بجلی ګریډ سټیشن جوړول شي چې 1.5 لک خلک پتر استفاده وکړي. په 200 ملیون روپو به په پلانګار کې 1.5 کیلومتره سړک ودانول شي او په 15 ملیون روپو به په پنډیالې کې 6 کیلومتره سړک تیاریږي. دا تعلیم دپاره ویل شوی چې ور باندې به په 2.6 ملیون روپۍ خرڅول شي او د لوبو دپاره 6 ملیون روپو منصوبې شروع کول تابع هم کړی ده. سمیع الله خان د کوزه محمد اوسیدونکي دي او دی وای سیمه د پخوانی انتظامی او قانوني حیثیت مانا FCR او د فاټا د وجې ډیره پسمانده پاتې شوی. اوس په کار د چې د ترقیاتي کارونو په کولو سره خلکو ته سہولتونه ورکړي شي.
وکال دوه درې خو زما په خیال چې بدی مسلو او د لانجو کې تیر شو، خو اوس هم ډیره خبره ده کدا کار وشي او څنګه چې دوی وي او دغه سی وشي نو زمونږ د پسمانده سیمه زمونږ د پاتې خلک چې کم دي، د دنیا د هر سہولت نه محروم خلک چې کم دي، ډیره غټي پیسې دي حقیقت دا رجلی سره بر دی علاقې د دې سیمې ژوند بدل
دا وزیراله په مشرۍ کې په شوي دغه غونډه کې ویل شوي د ترقیاتي پیکجونو لپاره د سیمې منتخب نمایندګان او د سیمې د مخورو سره اول مشورې شوي. غونډه کې د دغه منصوبو لپاره فیصله هم وشوه چې د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشرۍ کې به یو کمیټي جوړولی شي او وزیراله دا هدایت هم ورته ورکړی دی چې د دغه منصوبو د شروع کولو او د پوره کولو لپاره د وختونه مقرر کړي شي چې خلک ترې زر تر زره فایده اخیستل شروع کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د احمد شاه اعظمي نور.
د پاکستان د اطلاعات او نشرات وفاقي وزیر وای اسلام آباد د طالبانو د ممکنه حکومت پر رسمیت پیژندلو پریکړه په واځي سر نه کوي. فواد چودري پر اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا پر مهال وویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کول وړاندې له خپلو ملګرو هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو قوتونو سره مشوره کوي. د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې نن سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. این شهیدان ځین خبریالان مشال راډیو ته چې سوال طالبانو د لاریون پر مهال ډز وکړ او ځین خبریالان ووهل. پر لاریون په ډز کې یو تن وژل شوی چې د سهار خبرندوی ټولنې مشر زاهد الله نومیږي. سوال طالبان لا په دې اړه تبسط نه دی ویلي. د طالبان د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مسالی علي شورا له مشر عبدالله سره پر امنیتي او سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې نن په کابل کې لیدنې کړي چې تېر ورځ ناوخته د طالبانو مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د دې دفتر ځینې نور غړي تېر ماښام کندهار ته ورسېدل. دوی وایي په کندهار کې له ځای مشرانو سره یې سلام مشورې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ضلع حساس ګرځولي او هلته یې پولیس سرتېري د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د صوبایي حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3,500 پولیس سرتېري به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا اوریده. اوسنګ چې مو په خبرونه کې باورید د افغانستان په ختیځ خار جلال آباد کې سلګونه ځوانانو د هیواد د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې انځورونه او ویډیوګانې ښایي چې د اگست پر 13 د لاریون په پای کې هغو ځوانانو پر پښتونستان واټ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وپاره وو او پر دغه وخت په لاریون کوونکو د طالبانو لخوا ډزې هم وشوې چې پکې یو ځایي خبریال زاهد الله وژل شو. دغلته په دې اړه دا ریپورت اورو چې دغلته د خلکو پر غږونو او جړه پیل کی.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمېر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه خبرې واړولې ده د لاریون ته چې خبرې واړولې نو د امارت مجاهدینو په موږ باندې ګزارونه وکړل ته کو دغونو ګزارونه وکړل اسوک سپېړې ګزارونه وکړل همدې چې کښې کړو ولایت په خېته په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واکې ودارو چې لاریون کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زندباد افغانستان او زندباد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید په احترام ونیو چې دوی په تړاو باندې تصویرونه مې اخیسته چې یو ناڅاپي د شا د خوا نه د کندهارونو ګزارونه کوم شو او موږ یې ووادو
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون واخلو خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی ځواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړي او د دغو رسنیو خبریالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په زمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي چې د پیښې ژور پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویاند ذبیح‌الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې طالبانو له پنجشیر ولایت پرته په ټول افغانستان واکمنی ترلاسه کړې، ځینې سیاستوال په کور دننه او بهر د راتلونکي سیاسي نظامي د سرنګوالي په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. له دې ډلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالي شورا پخواني مشر کریم خلیلی په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو او حامد کرزي او عبدالله عبدالله په کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړي انس حقانی سره لیدل کړي دي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او دراتلونکو په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالی شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلی وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان دراتلونکو ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوښه د سیاسي نظام د جوړېدو لپاره د پاکستاني چارواکو د پام راړولو په هدف سلام مشورو باندې بوختي. محمد کریم خلیلی د ورستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه د ویلمې په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپل ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا یې افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلی لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرحه به پایله ورنه کړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوي وي. د نوموړي په خبره د یو دوامداره سولې او سیاسي نظم د رامنځته کېدو یوازینۍ لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې ونډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکي نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دوی ته د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټولو اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت عمومي بلکې په هیواد کې باید د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پای ټکی کېږدي. ښاغلي خلیلی له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسؤلین او وسلوال د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبریالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري ترڅنګ ولاړ و، له زغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه د ورسره چلند وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لبخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار سره کتلي دي. د طالبانو سرچینو د دغې لیدو کتو په اړه ویلي چې انس حقانی یادو افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټولو افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي، ټول دولتي او غیر دولتي کارکوونکي دې بیرته خپل دندو ته وګرځي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه،
په سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، طالبان وای په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کوي، او یو پلاوی له کابل دوه ته ځي. همداشان له دوه نه هم یوه ډله د طالبانو مشرانو یوه ډله کندهار ته تللې ده، او هلته به د نورو ځایي مشرانو سره خبرې اترې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو مرستیال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سې شنبې په ماښام کندهار ته ورسېدل. له دې طالب مشرانو څخه ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعته وروسته په یو خبري کانفرانس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ملا خیرالله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوق د وجې باندې انشاءالله مرجمن یو مرد افغاني علیا عناناتو پرونا کې، او دغه رقم د اسلامي اصولو پرونا کې دغه مطابق مرمخ کې هم ویلی وو، هم انشاءالله مرزا امید درو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وشي، او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې سره روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي، امید درو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیرالله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کډرونو ته اړتیا لري، او د یوې شی حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو، هم د دغه ځاسته موږ غواړو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سر د سبان ان شاء الله د مشرانو مشورې وي، او مشورې به کېږي هغه لپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر به کولای شو چې هغه د حکومتداري لپاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه به ستاسو سره ان شاء الله شریک کړو، او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به ان شاء الله دغه لپاره کار وشي.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي، او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواده د وتلو اراده دې نه کوي، او له دوی سره دې په ګډه د هیواد جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي، او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یکجا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امر الله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې، او هیڅوک دې د جګړې اعلان نه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د محرم د نهمې او لسمې ورځې د امنیت ساتلو لپاره پلان جوړ کړی. د پېښور په ګډون په دیارلسو ښارونو کې به د عاشوري پر مهال موبایل ټلیفونونه بند وي، او یو شمېر نور محدودیتونه به هم پر خلکو لګول کیږي. پاکستان کې هر کال چې کله شیعه مسلمانان د محرم ماتمي جلوسونه وباسي د بدامنۍ پېښې مخې ته راځي. دا ځل د خیبر پختونخوا اووه ځلې حساسه اعلان شوي دي چې پکې به د امنیت ساتلو لپاره پولیس هم ځای پر ځای وي. بلخوا په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي پرون په پیښور کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال د شیعه او سنی ډلو پر عالمانو غږ وکړ چې د حالاتو په قابو کولو کې دي له حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د صوبایي حکومت لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د پیښور په ګډون اووه ضلع حساسې ګرځول شوي دي، او په ټوله صوبه کې د محرم د ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره 3,000 پولیس اهلکار ځای په ځای کړی شوي دي. صوبایي حکومت ویلي دي چې ټول ماتمي جلوسونو کې به د ضلعو د انتظامیو چارواکي د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل هم یقیني کوي. د پیښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه په پیښور کې د محرم د نهمې او لسمې د جلوسونو لپاره د شویو انتظاماتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي، د جلوسونو پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو د عمل یقیني کولو لپاره تګلاره جوړه شوې ده.
چې کوم د سیکورټي انتظام شوی دی ورسره ورسره چې کوم د پیښور په سطح باندې نور انتظام دي، په کوټه چوکي سپریم کمانډ پوسټ جوړ دی چې څه ناخوشګواره واقعا رونمانه شي، د ټولو محکمو اعلی افسران چې کوم دي په هغه کې موجود دي، او کمشنر پشاور ډونین راز ریاض خان محسوس چې کوم دي تقریبا د هر اګینټې هغه رپورټ اخلي او هغه برای راست دي ټول عمل چې کوم دي د هغه نگرانی کوي. په دې ټولو پروګرامونو کې کوم جالیس دي که جلوسونه دي که جلسې دي، په دې کې د کورونا ایس او پیز مکمل خیال ساتل کیږي.
په عین حال کې تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د محرم په اړه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي ویلي دي چې د محرم لپاره یې د بیلابیلو مسلکونو د دینی عالمانو سره په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او پېښور کې ملاقاتونه کړي دي او ورته یې په مذهبي او مسلکي رواداری ټینګار کړی دی. په پېښور کې د محرم د نهمې او لسمې لپاره د خیبر بازار، قصه خانې، کواټۍ او پېښور صدر پخوا او شاکي لوی او واړه بازارونه هم تړلې شوي دي. په دغه اړه د پېښور د ښاري سیمې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي دوی هر کال د محرم پر مهال د ضلعي انتظامیې سره مرسته کوي او خپل دوکانونه او مارکیټونه بندوي.
تاجران پشاور سیټي چې کم دی ډیر زیات تاونو کو خاص د امن د خاطره مونږ دوه غټه قرباني ورکو، زمونږ دوکانداران دومره غټه قرباني ورکوي چې خپل کاروبار مونږ بند کو د دې امن د خاطره، د دوی د حفاظت ته خاطره. چار دن هو زمونږ بازارونه اندرونه سټی چکم نه کنه دا خورور بالکل مکمل طور پر سیل شي.
د صوبې د سرخار، پېښور، مردان، نوخار، کوهات، کورما، بنو، ډیرای اسماعیل خان او لکی مروت په شمول په دیار لسو خارونو کې موبایل ټلیفون نیټورک هم د محرم د نهمې او لسمې لپاره بند کړی شوی دی، او د محرم په نهم او لسمه د پېښور بی آر ټی بس سرویس هم د دوه ورځو لپاره تړلې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د موټرو بارګینونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ضرب عذاب عملیاتو دوران د دوی شوو تاوانونو معاوضه دی ورته ورکړی شي. دوی وایي حکومت ورسره وار په وار ژمنې کړې وي چې د شوو نقصانونو معاوضه به ورکوي، خو تر اوسه یې خپله وعده نه ده پوره کړې. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر د اګست په 14مه مشال رادیو ته وویل چې د بارګینونو د نقصاناتو کیس یې متعلقه چارواکو ته لیږلی او چې څنګه فنډس لا سکرینو متاثرینو کې به تقسیم کړي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر نور.
د شمالي وزیرستان موټر بارګینونو مالکانو یو ځل بیا حکومت نه غوښتنه کړې چې ضرب عذاب عملیاتو کې د بازارونو کورونو ډنګېدو سره سم موټر بارګینونه هم ډنګ شوي یا غزمن شوي. په بیا بیا حکومت ورسره ژمنه کړې، ډیټا یې جمع کړې، خو لا هم ورته معاوضې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي عملیاتو کې ګڼ بارګینونه او گاڑی مات شوی سوځېدلی. د شمالی وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال خان مشال ریډیو ته وویل چې څنګه د بازارونو، دوکانونو او کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړل کیږي، دوی ته د هم زر معاوضه ورکړي، خو د پوینا لا هم د دوی معاوضه راغلې نه دي.
خلکی کرینه رنگ شوی وی بازورینه رنگ شوی وی دارنگ دیال وزرستان برگین و ترانسپورت سوینه برگین نمودگر شوی و تبا شوی وی زرینه گاری مودگر شوی و تبا شوی وی میش بار بار احتجاجی نکردی دخول دیچی صاحب سره میش مذاکرات شوی دی دیچیف سیبچی سره میش مذاکرات شوی دی دارنگ میش پل آوز پل فریود وزیراله خیبر پختونخوا ته راسته ولی دی میش صاحب بار بار دا یقین دهنیر کردی دو چه انشاءالله دوست او د اپریشن در بیاد د نقصانات معاوضه ملاویږي که چیرې د میش خبره ونه شي منله کوی خپل احتجاجي مظاهرې شتر کوي په وزیرستان شوي کې د خیبر پختونخوا اسمبلي مخامخ خپل میش احتجاجي مظاهرې دي.
دا یاد اتحادیې نائب صدر ملک تحصیل محمد وایي چې حکومتي چارواکو سره یې په وار وار جرګې شوې ټول نقصانونه یې ورته ښودلي غوښتنه کړې چه دوی تا هم معاوضه جاری کړي.
الله چرویا کی سره ډېرې مذاکراتی نه وشول بلډینګ لاسټ ولې میلاو شولې سرنګې پټرول پمپې ولې میلاو شولې داس نمونه میزغه د دغه وزیرستان بشندای پوشوي کنه میزغه ګاډی ته بشوي دي برګینی نه متبشوي دي او په وزیرستان کې خاص کر د نن کسٹم ګاډی کاروبار و بل کاروبار داس خاص ونه میزغه وزیر الله صاحب ته راغلی وی غمشته کې یک اندنی رکوړي و چې ان شاء الله ول عزیز ته سره برګینی نه میزغه خامخمو وایي و در کوي د وزیر الله صاحب نه د وزیر اعظم صاحب نه په داسول کی چې میج د وزیرستان خلک ډېر وزبې دي په دزر په عذاب کې میج یې سره کاروبار نه نشته په الحال چې میج ته د برګنې دغه موازی د میج ترو کی چې مطلب میج بیا خپل کاروبار نه د سر نه شری کی.
کلامو چې په دی اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاید علي خان و پختل نو دوی و ویل چې د موټر برګنونو نقصانات او کیسې متعلقه واکمنو ته استولې څنګه هم چې صوبایي حکومت پریکړه کړي فنډز جاری کوي دوی به یې وویشي. شمالي وزیرستان کې ضربیازه به عملیاتو له کابله میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه له ځمکې سره سم شوي ول چې پکې د مارکیټونو دوکانونو سره سره موټر بارګینونه هم ړنګ شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په سند کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د کراچۍ زندان یو مشر چارواکي ته امر کړی چې د محرم تر رخصتۍ وروسته دی بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر طبي معاینه وکړي. عدالت پرون په یوه اوریدنه کې د زندان له چارواکو او پولیس څخه وغوښتل چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر څلورمې نیټې د علي وزیر د ناروغۍ په اړه راپور وړاندې کړي. د هغه وکیل وایي نوموړی د ملا او پښتورګو ناروغی لري او روختون کې داخلول یې ضروری دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ په زندان کې بند د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلي غړی علي وزیر د قضیې اوریدنې وروسته د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په 18مه مشال ریډیو ته ویلي
علي وزیر باندې کوم دویم کیس چې جوړ کړی شوی دی چې کوم کې دوه کسه مخینه په ضمانت دي او په دې کې محسن داوړ او په کې مفرور دی نو دې کې ما ضمانت درخواست لګولې ده هغه راتلون کې سلورم تاریخ و د ضمانت باندې بحث کی.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړي چې علي وزیر دملا درد لري او ناروغي سره کم شوي نه ده.
نو لسم نمبر په عدالت کې ما درخواست ورکړو چې بای د میډیکل ټریټمنټ وشي. هغه درخواست ما په دې بنیاد ورکړو چې په تیر ځل دی یو میډیکل رپورت پېښ کړو چې په هغه کې ډاکټرانو دا سجیس کړو چې دا به صرف فیزیوتراپی او دواې نه ورکړي کی. نو ما جج صاحب ته وی چې صاحب دا خو فیزیوتراپی نه کیږي، فیزیوتراپی خو نشته دلته، سہولت نشته. نو په هغه باندې جج صاحب چې د جیل ډاکټر راغوښتو، جیل ډاکټر چې راغی هغه وی چې بای د موږ فیزیوتراپی تراپی کړی ده. نو هغه ته چې وایي ته د دې تفصیلی رپورٹ راکا چې کله کله د فیزیوتراپی شوی ده، بیا ته دا تاسو کو چې را د درد سپوزیشن نه نوې چې بای سما قصې ده کم څنګه چې درې میاشې مخ یو نو وی چې سبب ولا ورس خو چټی ده د محرم نه چې محرم چټی ختم شي نو وایي د جنا هسپتال ډاکټر ته بیا وخیو.
قادر خان اډوکیټ په وینا علي وزیر لا پکار دی چې په روختون کې داخل شي، ولی چې علي وزیر دملا او د بختورګو په ناروغي اخته ده، د عدالت په امر هغه د جیل څخه روختون ته بوزي، خدماینی او تنو لګولو وروسته یې بیا بیرته زندان ترولی. که د خو درملنې لپاره په روغتون کې داخل شي نو ستونزې به راکمې شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په وانا کې په سلګونو اوسیدونکو د قومي اسمبلۍ د استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره د اګست په 14مه احتجاجي مظاهره هم کړې وه او د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په پارلمان کې د دوی منتخب استازي دې خوشي کړي شي. علي وزیر د د اتو میاشتو راهسی د کراچی په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچی په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ او بیا پښتون ژغورني غورځنګ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، زو یو بل رپورټ په سواد سیدو شریف کې د ماشوم لپاره د مور د شودو په اهمیت ته پوهې یو غونډه ورستو واک شوې ده. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي چې د اگست ټوله میاشت کې به د صحت کارکونکو کور په کور ګرځي او په دې اړه به پوهه پیدا کوي. نور تفصیل له سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف په نرسنګ کالج کې جوړ کړی شوی غونډې ته پوهه ډاکټرانو د ماشومانو لپاره د مور پی په اهمیت ویناګانې وکړې او د چارټونو او ملټي میډیا په ذریعه د صحت په لسګونو خزینه کاروندانو ته معلومات ورکړل. د غونډې تابعیا کوونکي مشر ډاکټر پخری عالم چې د بریکوټ اسپتال مشر هم دی ویل چې ټوله نړۍ کې د اګست په میاشت کې د ماشوم لپاره د مور د پیو په اهمیت خصوصي د پوهې غونډې کیږي.
هر کال منویږي، په ټوله دنیا کې دا یوې هفتې لپاره منویږي، خو په پاکستان کې دا د یوې میاشتې لپاره منویږي. د دې آگاهي ټول خلکو کې په کمیونټي کې راوستل چې را د مور په سونه زیات یو ضروري شی دی ماشوم ته د دوه کال لپاره ورکول.
ونډه کې شریک د سیدو شریف هسپتال کې کارکونکو د صحت کاروندانې رقیا غفار ویل چې دوی هم وخت په وخت په کورونو کې د نن خزو ته په دغه اړه معلومات ورکوي چې د مور په د ماشوم لپاره یو مکمل خوراک دی او دغه دوه کال پورې ورکول پکار دي.
چې ماشوم څنګه پیدا شي نو په یو غنټه کې دنه دنه د اولنی پی چې ورته کم وي د ماشوم لور کې د ماشوم د پاره ډیر زیات ضروري دي. در ماشوم د پاره یو حفاظتي ټیکه ده، بل ماشوم د پاره ډیر زیات غذایی ضرورت په دې کې او د ماشوم پي چې د ماشوم د پاره د مور پي چې د ماشوم د پاره ډیر ضروری دي، ځکه چې په دې باندې د مور خرچوم ناراضي بل وخت پم نه ضایع کیږي. لکه څنګه چې د بوتل په پيو باندې د مور هم وخت ضایع کیږي هم په خرچه راځي، نو د قشان ته چې د مور پي چې دي هغه زر هم ازميږي او بل د ماشوم د پاره چې پکې کوم کمی پي دي نو هغه په 100 روپیو کې نشته کم چې د مور په پيو کې دي.
د ضلع سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې بعض ښځې د ناپوهۍ له وجې خپل ماشوم ته پی نه ورکوي. د مور پی د ماشوم او مور دواړو لپاره ګټور وي.
حقیقت هم دا دی چې د ډبو پی ورکول د ماشومانو لپاره ډیر زیات نقصان دہ دی. ایون که زمنګ داسې په کتابونو کې دي چې هغه کا ټی بی مور ته که جړې پاغي کې هم دغه سکندری انډیکیشن نشته، پاغي کې پکار دي چې د مور پی هغه ورکوي. یو خدا دا چې هغه تاوان به کم کیږي، بل دا چې بالکل بنه کیږي تاوان او ماشوم بچی دنه هم په اسانه باندې هغه پی خوري.
هنډي ورستا ډاکټرانو او د صحت کارمندانو د ماشوم لپاره د مور د پیو په اهمیت په اړه واکوم وکړو او لاسونو کې بینری او چاټونه راغستري ول چې پرې د مور د پیو اهمیت لیک شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې یو ځل بیا لن خبرونه د احمد شاه زمينور.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودري په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کولو وړاندې له سیمه ییزو او نړیوالو قوتونو سره مشوره کوي. د افغانستان په ختیځ شاه جلال آباد کې سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. یعنی شهیدانو ځینې خبریالانو نن مشال رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لاریون پر مهال ډزې وکړې او ځینې خبریالان یې ووهل. پر لاریون په ډزو کې یو تن وژل شوی چې د سهار خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله نومیږ. طالبان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبان سیاسي دفتر غړي انس حقانی نن په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مسالی عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پر امنیتي او سیاسي حالات خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې نن په کابل کې لیدنې کړي چې تېر ورځ ناوخته د طالبان مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د دې دفتر ځینې نور غړي تېر ماښام کندهار ته ورسېدل. دوی وایي د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې وزلې حساسې ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د سپای حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3000 پولیس سرتیر به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې نن د محرم نهم ورځ ده او سبا به عاشورا وي. پر دې مهال سخت امنیتي ګامونه د پېښور په ګډون په یو شمېر نور لوی ښارونو کې هم پورته شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد د خبرونو بیان، احمد شاه زنو زموږ تکنیکي همکار، اسحاق امیری له تاسو نه اجازت غواړو. هم پر دې سپوس ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو ته خیر.